Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې وو بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خره غلاست وایم نن جمعه ده د 14 لومړی کال د غبرګولی وشتمه د 2022 کال د جون ولسمه پیل با په خبرونو وکړو. طالبانو تایید کړی چې د دوی یو هلیکوپټر په پنچیر ولایت کې له تخنیکی ستونزو سره مخ و او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادعای رد کړ چې ګواکې دوی دا هلیکوپټر ویشتی ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټره د تخنیکي ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنچیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه ام‌1 هلیکوپټره وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوې ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځ په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوې ډیلي ته رسولي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدي ویلي و ژر به نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیل شي.
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي.
له کابل څخه نوې ډیلي ته وروستۍ الوتنه د اګست 15 شوې وه. تر هغه لږ څه مخکې چې د افغانستان له فضا په سوداګریزو الوتنو باندې بندیز ولګیږي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویې ویل په افغانستان کې د ترهګرو او مخدره موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. ایران ته د ولسمشر په توګه باندې د سردار بردی محمدوف لومړنی سفر و. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې قضیه ریپورت شوې چې ورسره پاکستان کې سکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید. تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. تازه دوه پیښې په میرالیا او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي. او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون 5.5% لوړې شوې. د روسیې د ګازو ملي شرکت اروپا ته د روسیې د ګازو صادراتو په کمولو کې د لویدیز بندیزونه پلمه کوي. د رویټرز په وینا اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو کمیدل به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. خبرونه مواردل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو له تعلیم د تعلیم له حقه نه تیریږي. افغان فعاله ماریا تورپیکی وایي
دا خو ډیره بده خبره ده چې ټوله نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد هیواد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه ګڼي.
افغان خبریالان په ولایتونو کې له څه برخلیک سره مخ دي؟
یوازې ځنه ټوله خبریالان د دې سره لاس ګریوان دي. په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورټ لیکي د شویش او ویرې چې ماته پر دې ریپورټ مثلا څومره ستونزې جوړې سي.
د ترکستان د اسلامي دولت د مخالفانو د وسلوالې ډلې په ارتباط هم تاسو ته ریپورټ لرو.
دوی د مسلمانانو تر کوم ظلم کېږي په چین کې د هغوی په مقابل د طالبانو د دغه حکومت قائمېدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایاتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوي دي.
له دې به هم خبر شي چې د افغانستان په اړه په لیدوز مطبوعاتو کې څه راغلي.
انډیپندنت ورځپاڼې کابل ته د بریتانیا د کارګر ګوند یوې مشرې پریټ ګیل پر وروستي سفر لیکنه خبره کړې ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنست انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حق نه تیریږي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ومني. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راس خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیزه ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اگست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدی چې ګڼ شمیر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان شزو د حقونو لپاره هلی ځلې کوي وایي د نړیوال ټولنې له لوري فشار مرسته کولای شي چې طالبان د زده کړو په شمول د شزو حقونو ته غاړه کشيږي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لاجل دی ورته تعین کی دا خو ډیره بده خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد واد ده چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي.
د شزو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمورز د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15 غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لښ پښم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي او د بندیدو لکبله 1,000,000 او 1,000,000 نجونې لزده کړو به برخې شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینس پرون په افغانستان کې خپل 2 ماموریت پای ته ورسو او په دې اړه په یو مفصله اعلامیه کې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې. لا غېډلې اغلی لاینز ویلې دي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته ونډه نه ورکوي دوام نشي کولای. اغلی لاینز زیاته کړی دا ورته ډیره دردون کې د چا افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې 2 ماموریت پای ته رسیدلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانی د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژي کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو به برخې کړل شوې دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټي پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سم نیمه برخه محدود شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردون کې د چې افغان میرمنې په وسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نو موري پر افغانستان د طالبانو لواکمنۍ راورسته د خوځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادي ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال یې بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نیول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتاست. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې ډله ده د خپل مشر عبدالحق ترکستاني هغه ویډیو خبره کړه چې نوموړی په افغانستان کې ښیي. استخباراتي چارواکي وایي چې ترکستاني د افغانستان په شمال کې میشته. د دې ډلې غړي څوک دي؟ تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د لانګوار ژورنال خبرونه د راپور لمخې د ترکستان د اسلامي ګوند لوري له خبرې شوی ویډیو سره سم ترکستاني د می د میاشتې په نیمایي کې له خپل ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې چې طالبان وایي بهرانیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لنګوار خبرونه وی عبدالحق ترکستاني د خپل دلیل نور مهم مشانو سره یو ځای اوس د افغانستان په شمال کې میشته. او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې لدی ویډیو خبرو وای چې خبره شوی ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوی دی. خبريال او د سیاسي چارو شنونکو سمی یوسف زای د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وای چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېشتیده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه وو وجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره کوم ظلم کیږي په چین کې د غوی پر مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمیدو نه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل. د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې د دلیل افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې. په دغه ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرزبورګ په درې ورځېنی کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وای، د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبرې وکړي. د دې خونو مرستيال خانجان علي کوزي تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو، شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. شاغلي علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل
خاص هیله او خاص مسائل بز مونږ دای چې مونږ ورس پورس د روسي سره تجارت کمیږي. صادرات هم تقریبا د 100 لکو ډالر په اندازې په کال کې او یو نیم میلیون ته یو سل 50 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو مونږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ له پیدا شوې ده چې مواد غذایی قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زموږ تجاران به د روسي کمپنیو سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړه غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کوو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبې په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو بل مرستيال میرویس هوتک تاس خبري اژانس ته ویلي چې پرون پنځشنبې د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسی رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته دا خبر رد کړ.
آزادي رادیو لوونه ترو
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې په دې ښار کې ورستربلې غلاوی زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینې چې په تیریزو کې دغه ځکه مخې ته راغله
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خوري مزدوري کوي وایي دوش په وړاندې ماخام نا وخت کور ته پر لاره موټر سایکل اسپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل تری واخیست.
یو روپۍ راته فری نه خوسته ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلواله غلاوي زیاتې شوې دي.
د کابل په خار کې د ماخام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره غلاوي کوي رواني غلاګانې کیږي چې د جفاو د واره شروع دي. جبونه خلکو نه وسی یو روپۍ نه پیږي موبایل د سره پیسې سره ټول دی او کی
دی وای له هغه شپې وروسته سخت ویریدل او نور د ماخام اذان سره سم کوړتزي. عبدالمجید وایي فکر کاوه چې د طالبانو پر اتک با د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي، خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل خار د کوټه سنگي سیمه یو وسیدونکو چې د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي نومي پر راپور کې خبر شي هم ورته ادا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک دومره ډار کړي چې لګ تر لګه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولای. نو موړی ازادي رادیو ته وویل لوی ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولای شي ویخته او ګیره وګد کړي او له همدې کار په ګټه په کابل خار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تحقیق وشي له کسانو سره چې استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې همدغه مثلا نسې پاتې. اوس کې یو څوک ټوپک په غاړه اچوي، ویښتې یې پریښي وي، خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې. نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډیر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
له خبرونو ور اخوا
د مجموعې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانګ ځای راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته غوږ شو چې اسدالله لودین دغه مطبوعات کتلی.
انډیپندنت ورځپاڼې کابل ته د بریتانیا د کارګر ګوند یوې مشرې پریټ ګیل پر وروستي سفر لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې د میرمن ګیل په حواله لیکلي د بریتانیا وزیران باید د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. پریت ګیل چې د بریتانیا د نړیوال پراختیا وزارت لپاره د کارګر ګوند بدیله وزیر یا شادو منیسټر ده، په دې وروستیو کې د کارګر ګوند له بل لوړ پولیس سیاستوال ډیوډ لامی سره یو ځای کابل ته سفر کړی دی. د دوی د سفر هدف دا ښودل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د روان بشري وضعیت جاج واخلي. میرمن ګیل ویلي له طالبانو سره د بریتانیا د چارواکو او سیاستوالو تعامل دا معنا نه ورکوي چې ګواکې دوی د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي. پریټ ګیل او ډیوډ لامی د بریتانیا تر ټولو لوړ پولي سیاستوال دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته سفر کوي. دغو سیاستوالو کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو سره ونه کتل، خو اوس یې د خپل حکومت په مشرتابه نیوکه کړې چې د افغانستان د مسالې په اړه بې تفاوته دي. انډیپندنت په خپل مقاله کې د پریټ ګیل هغه اندېښنې راخیستې چې د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه یې څرګندې کړې دي. دغه بریتانوي سیاستوالي ویلي هغه وخت ډېره خواشینه شوه چې کابل کې هغه روغتون ته ورغله چې کټونه یې په خوارځواکو ماشومانو ډک وو. ایرو ایشاریوي خبرونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه اقتصادي همکاري د افغانستان د روان مالی کړکیچ د حل ښه لار ګڼلې ده. مقاله کې راغلي چې افغانستان او پاکستان تر خپل منځ د سوداګرۍ او ترانزیت کې هوکړې لري چې په عمل کې دوی د دواړو هیوادونو وګړو ته ګټه رسیږي او د بیوزلۍ ریښې هم ورسره وچیږي. افغان سوداګرو بیا له دې وړاندې څو ځله شکایت کړی چې پاکستان ورسره لاسلیک شوې هوکړې سمې نه عملي کوي او وخت نا وخت د صادراتي توکو په لیکت کې ورته ستونزې راولاړوي. د ایرو ایشیا مقالې لیکوالې سایمه افضل هم سپارښتنه کړې چې دا دواړه ګاونډي هیوادونه د ښه سوداګریز مشارکت لپاره باید یو بل ته د تګ راتګ او ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. مقاله کې راغلي چې دا مهال د افغانستان سکارو پاکستان ته ډیر صادرېږي او د پاکستان مارکیټونه د افغانستان تازه میوې او ترکارۍ ته هم مناسب دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي که افغانستان او پاکستان سوداګریزي اړیکې ښې کړي، افغانستان په اسانه د پاکستان له لارې سمندر او نړۍ ته لار پیدا کوي او برعکس پاکستان هم منځنۍ آسیا ته د سوداګرۍ لنډه لار موندلی شي. دا ډول سپارښتنې پخوا هم د چارواکو او اقتصادي کارپوهانو لخوا شوې، خو سیاسي تګلارو بیا تر ډیره د دې چارو د عملي کېدو مخه نیولې ده. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان هغه هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ شرایط سخت کړي او ان تر دې چې په دې وروستیو کې د پاکستان د عادي ویزې بیه په تور بازار کې زرو ډالرو ته وخته.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د خبریالانو په ځانګړي ډول په ولایتونو کې په کار اخته خبریالانو په وړاندې ستونزې ډېرې شوي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د موضوعاتو سانسور، ګواښونه او د سیمه ییزو چارواکو له لوري د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې ځینې ستونزې مني، خو دوی هڅه کوي چې په ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو له لارې د خبریالانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. جزئیات په دغه تفصیلي رپورت کې.
تشویش دیته ویش د دې عکس العملونو به د دې پر وړاندې څه وي؟
احسان الله ولسمل په روزګان کې د وی ملي رسنې سره د خبريال پتوګه دندلري وایي د راپور د لیکلو پر مهال ټول اندېښنه دي چې لخبري دوه وروسته به سیمه ایز چارواکي په وړاندې څه خبرګون لري او له سره به کوم عمل تر سره کیږي. خغل ولسمل وایي یوازې له سره دا ویره نه وي، بلکې د سیمه ټول خبريالان لورته اندېښنو سره مخ دي. دوی اوس مهال په دی ولایت کې په کار بوخت خبريالان معلوماتو ته د نه لاسرسي تر څنګ لګنو نور ستونزو سره هم مخ دي چې د دوی ژورنالیستیک کارونه لزند او خان سره مخ کړي.
دوی ځنه ټول خبريالان د جسر لاس کریواني په ډیرو حالاتو کې کله چې ریپورت لیکي تشويش دیته ویش د دې عکس العملونو به د دې پر وړاندې څه وي، خصوصا د حکومت عکس العمل به د دې ریپورت پر وړاندې څه وي؟ دته ډیر سخت د شویش او ویری چې ماته پر دې ریپورت مثلا څومره ستونز جوړې سي، دا هم خپل ډول محدودیت یا خپل د خبريالان په زړه کې ډول ویره د چ موجوده ده.
معلوماتو ته نه لاسرسی د موضوعاتو سانسورول، ګواښونه او د سیمه ایزو چارواکو له لوري د پیښو پټېدل هغه ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. خدا خی یوازې ولسمل نه وي، بلکې په نورو ولایتونو کې هم ډیری خبريالان له ورته ستونزو سره مخ دي. په کندهار کې د وی سیمه ایز رادیو مسول ریحان نورزیا وایي کوم موضوعات چې د سیمه ایزو طالب چارواکو د علاقې وړ وي دوی پرې راپور کولای شي، خو په نورو موضوعاتو راپورونه نشي جوړولی. د وی له خبريالانو سره نه همکاري خای د لامل شي چې ولایتي خبريالان خپل دند پرېږدي.
د دې معنی لري چې په کرا قرار سره خبريال یا جرنالیست دې ته مجبور کیږي چې خپل کار څخه خلاص واخلي او نور دغه د جرنالیزم مسلک پرېږدي.
په ختیز ولایت ننګرهار کې هم خبريالان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي آن د سیمه ایزو چارواکو له لوري ورته ویل شي چې د نظام پر ضد هیڅ څه باید خبر نه شي. په دې ولایت کې یو خبريال چې نغواړي د امنیتي اندېښنو لامل نوم خپور شي، ازادي رادیو ته وویل
محدودیتونه چې دي نو ځینې موضوعات شته چې دوی وایي چې یو ځل یې کلیر کو یا تاسو کلیر کړئ به خبرولای شي، یعنی د سرچینو او د نورو منبعو له طریقه که څه خبروي نو باید د څه خبره نشي چې هغه د موجوده نظام پر زیان وي.
خو په شمالي ولایت کندوز کې بیا دا کیسه بدله ده. دغه تل په کار بوخت یو شمیر خبري اعلان وایي چې د معلوماتو په برخه کې ورسره سیمه ایز طالب چارواکي همکاري کوي او هیڅ کله داسې نه دی پیښ شوی چې د وی موضوع اړوند دی غواخل شوی وي. په کندوز کې سیمه ایز خبريال نوید الله ازادي رادیو ته وویل
خبر جور کردیم، گزارش جور کردیم به هر ریاست، به اداره کی سر زدیم.
د خبر یا راپور لپاره چې هر ریاست یا اداره ته مراجعه کړي، لم سره همکاري کړي او کلیپ یا غږ راستولای. دغه شاند هیڅ موضوع اړوند پر ما کوم محدودیت نه دی لګول شوی.
خوب نه بودی گزارش باید لغو شوه، ای را باید کار نکنی.
خو په ځینو نورو ولایتونو کې یو شمیر خبر اعلان وایي چې د بیلابیلو موضوعاتو په سر د سیمهیزو طالب چارواکو لوري ان په مرګ وخل شوی. دوی وایي ان د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو لوري ورته ویل شوی چې د راپور لپاره د سوجو په انتخاب کې هم باید له دوی سره مشوره وکړي. د خبر اعلان او خبری بنسټونو د فدراسیون مسولین هم وایي چې په افغانستان په ځنګړي ډول ولایتونو کې خبر اعلان تر بل هر وخت تر فشار لاندې دی او د طالبانو لوري آزاد کار ته نه پریښودل کیږي. د دې فدراسیون یو غړي عزیز تسل ازادي رادیو ته وویل
تر ټولو اړخونو د خبر اعلان ژوند خطر کې دی، لوګي سره مخ دی، لنامنه سره مخ دی، لتهدیدونو سره مخ دی، رواني فشارونو سره مخ دی، بندیانی کی او زورول کی سانسور دی، یعنی ټول هغه ظلم چې له چا سره کیږي هغه بعد مرغ د افغان خبري اعلان سره روان
دی. وای د فدراسیون مسولینو په وار وار د خبري اعلان ستونزې تر طالب چارواکو رسولي خو پایلې نه دا ورکړي. خود طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد بیا وای چې خای په یو شمیر ولایتونو کې د سوی تفاهم لامل ستونزې پیدا شوی وي، خو په ټوله کې دوی هڅه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو لاره د خبري اعلان ستونزې حل کړي.
اسلامی امارت په ټولو ساحو کې د خبریالانو سره وضعیت ښه ده، البته ځینې جو کې کرکره سوی تفاهمات رامنځته کېږي په ولایتي سطح باندې، یا هلته لږ ځینې نابلدتیاوې موجودې وي چې هغه د دې باعث کېږي معلومات صحیح نقل نه شي. خو موږ بیا هم د سات فرهنګ د ریاستونو لخوا نه هڅه کړې چې د رسنیو سره ښه تعامل ولرو او د خبریالانو پوښتنې چې ممکن وي ځواب شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنې رئیسې په خبریالانو او خبری رسنیو محدودیتونه زیات شوي. په ځینو پیښو کې آن خبریالان وهل شوي، ډبول شوي او بندیان شوي هم دي. دغه شان د ټلویزیون پر خزینه ویندویانو د خبرونو پر مهال د مخ پټول د طالبانو هغه پریکړه و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. لس ورځې وړاندې د برتانیې د خبریالانو ملي ټولنې یو اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې باید د افغان خبریالانو خپل سرې نیونې او پر دوی محدودیت ودروي. له دې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون اندېښنه ښودلې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بلې محدودېږي. دغه شان د روانې جوزا میاشتې په درېیمه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وویل چې طالبان له هغه تکتیکونو کار اخلي چې پر بنسټ یې خبریالان ډاروي. د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږي مسول سټیون بیتلر ویلی و چې طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی ضد کوم ګام ونه بولي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې د دوی د حکومت د قوانینو پر بنسټ د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي، خو د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې د کپ په ویشتمه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت وویل د طالبانو د واکمنۍ په اووه میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي دوه اتیا پیښې ثبت شوي چې په ډیرو کې طالبان ښکیل دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګی است.
ستاسو له پیغامونو
روره دلته پنا دالیرو سالې کې یو مان غنه په 500 کال دا دی غوړي دغه سکران دی او چې لغه سکران موږ څه وکړو موږ په کوم مخونې دغه د بلډ پرو چارواکس ما ژغ دیواري د لافما
ساکیب د غزنی ولایت کرباغ وسوالی تاسو ته دا پیغام پریږدم. زموږ مشکل د نړیوالو بشری مرستو د بشری مرستې زموږ تر کلی سره هیڅ رقم مرسته نه ده سوې، نو په تیر حکومت کې سوې، نو په دې اوسنی حکومت کې. نو سوري کرباغ مسولینو سره ولیدل د مرستو، نو دغه مقصد ویلې موږ تاسو ته درځو سروې کوو. تر اوسه پورې په نهه میاشتو کې هیڅ څوک نه دی راغلی د سروې سوې ده، نو څوک راغلی د مرستو په حق لکې او نه سوې ده. خدای دې وکړي زموږ پیغام د ازادي راډیو تریغو مسولینو ورسوي. څوک به دې کې مسولیت لري؟ دلته هیڅ څوک شکایتونو نو دفتر ته سي ورسو نو بل شایسته خالی وزنۍ ازادي راډیو د ازادي راډیو ته موږ پیغام پریښو.
د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ علیزی صاحبم دلته چې مرستې راسي مړو خلکو ته رسیږي او مسکینانو ته نه رسیږي. هر څو مرستې چې راغلي د مسکین څه کلامنیه که په واشیر کې پسوي، خاص مړو خلکو ته مرستې ورکوي، پر تذکرې باندې کارټونه ورکوي. موږ دوه تذکرې لرو، یو زما برادر لري یو زه لرم، تر اوسه پورې کارت نه دی باندې را کړی. او دا ماړه ماړه خلک وینو، دا مټران چې لري او دا دغه چې لري، موږ خپل بزګر خلک دا چې وینو دوه ته مرستې ورکړي دي، کارټونه ورکړي دي. دا طالبان چې دی خیر هغه مشران چاره کم دي، دا غدا چې دلته دي دا مسولین ګر سره د خلکو سره همکاري نه کوي. راس پر مشتتان وګرځي بالا به د مړو مړو خلکو مسجدان ته ورځي، د مسکینان بالا هغه په اوبو په شاخته یا غوته نه ورځي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.